سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مخام شپږ بجې دي تاسو مخک د ازادي رادیو ناوړي تاسو د رادیو خبرونه د سهار لښپګو د مخام تشپګو په لندو سپونو نه سی ویش پینځوش مترو او د مخام لښپګو د سهار تشپګو په منځني صفه دو لښپګ نه یوري درشي د خبري مجله په خبرونه پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانت میټو میلر وای د دوهې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون متعجبه کړی نه دی ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. ښاغلی میلر پرون سه شنبه د فبروري 6مه خبریالانو ته وویل امریکا هم پر څو اهدافو کار کوي او تر ټولو لومړی هغې داسې ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان بیا د ترهګرۍ په داسې ځاله بدل نه شي چې نور هیوادونه متاثره کړي. د همدې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه وشوه چې طالبانو پکې ګډون ونه کړ. میټو میلر وایي طالبان یوازینی افغانان نه دي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه لري. هغه ټینګار وکړ چې هېواد یې د ټولو افغانانو له هغې ډلې نجونو او ښځو داسې ملاتړ کوي چې د افغانانو او د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې ونډه ولري. د طالبانو حکومت لا پر دغو څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي سکال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا د ملګرو ملتونو د بشرپال غبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه شوې ده. ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر ولیکل چې ډېر افغانان بي وسله دي او د خپل خوړو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانان د مهال زده کړو روغتیایي خدمتونو او کار ته لازم لاسرسی لازم لاسرسی پرته ژوند مخې ته وړي. ملګرو ملتونو پخوا ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي. ملګری ملتونو وایي په هرات کې د 3 اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته د حالات عادي کېدو او بیا رغونې لپاره څه باندې 402 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. ملګرو ملتونو دغه خبرې نن چهارشنبه د هرات د 3 اکتوبر میاشتې له مرګونې زلزلې وروسته د اړتیا د ارزونې په هر اړخیز راپور کې کړي دي. وړاندې راغلي چې د اړتیا او د ارزونې دغه راپور د ملګرو ملتونو نړیوال بانک روپۍ ټولنې او آسیې پراختیا بانک لخوا په ګډه جوړ شوی دی. راپور کې راغلي چې د هرات زلزله د 211 میلیونه ډالرو په اندازې فزیکي ویجاړۍ او د نږدې 9 میلیونه ډالرو په ارزښت زیانونه رامنځته کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې د 3 اکتوبر په 1 یولسمه او 15 نیټه په هرات کې زلزلو له 1.5 ډېر کسان ته مرګ شو، بل واړه ولا 2600 زیات نورې ټپیان کړل. د افغانستان په خانه ولسمشر محمد اشرف غنی په متحده عرب اماراتو کې لاسباد دونی موکلونو وروسته په ظاهر نمرنی بهرنی سفر کې د سعودي عربستان مکی ښار ته تللی. په ژوک خبري ایجنسی د خغلی غنی د ورو لقول نن چهارشنبه راپور کړی دی چې هغه د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللی. په ټولنیزو رسنیو کې هم له سهار راهیسې هغه یو شمېر ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې خغلی غنی پکې له احرام سره د عمرې د ادا کولو په حال کې معلومیږي او شاوخوا د سعودي امنیتي ساتونکو کدی خپل محمد اشرف غنی او د متحده عرب امارات او سعودي عربستان دولتي چینلونو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. محمد اشرف غنی د 2020 کال د اگست 15 نیټه هغه مهال کابل وو چې طالبان د ګنشمیرو ولایتونو له نیولو وروسته د کابل پر دروازو ونه راوتل. وروسته څرګنده شوه چې نوموړی متحده عرب اماراتو ته تللی دی. روسیه د ازادي اروپا ازادي رادیو د نامطلوب ورګنونو په ټلک شامل کړه. د روسیې د تلیو وزارت د حکم لمخې هر هغه کس چې له ازادي رادیو سره کار کوي د رادیو تمیلوي یا ورسره مرکه کوي له جنایي تورونو سره مخامخ کېدای شي. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه نن لیکي چې دغه رادیو په وړاندې د روسیې د حکومت تر ټولو شدید محدودیت خي. تر دې وړاندې روسیې د ازادي اروپا ازادي رادیو د بهرني ایجنټ په لیست کې شامل کړی و. د ازادي اروپا ازادي رادیو مشر فن کوپس ویلی پر ازادۍ رادیو د محدودیت په دې معنی دی چې د روسی حکومت ریښتینی راپور کونه د ځان پوړاندې او کوخ بولی. د ازادۍ اروپا ازادۍ رادیو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو غیر انتفاعي امریکایي بنسټ دی چې د امریکا کانګرس او د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې لخوا تمویلېږي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ درې مورستۍ شلوریز سیالۍ په څو شیبو کې پیلیدونکې ده. د دې سیالۍ په چافان لوبډل مشر وګټله او د توپوهنې پریکړه یې وکړه. په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره په یولس کسیز نوملړ کې څو بدلونونه هم راغلي. محمد اساق رحیمي به د لومړي ځل لپاره په شلوریزو سیالیو کې ولوبېږي. دغه راز شرف الدین اشرف، فرید احمد او وفادار مومن هم ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. د سریلانکا لوبډله کې هم ځینې تغیرات راغلي دي. د ولید شوه دا لوبلړۍ له وړاندې سریلانکا ګټلې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجلې کې سره دا مطالب اوریدل شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونو ته په اشاره ویلي چې باید جنسیتي اپارتاید د بشري ضد جنایت په توګه وپېژندل شي. دا چې د طالبانو دغه کړنه څومره د بشر ضد جنایت وړاندې په راپور کې درته وایو. د طالبانو غبرګون هم دې مسلې ته درته راخلو. د کډوالو د نړیوال سازمان نوي راپور ته به هم تم شو. همدارنګه له پاکستان او ایران نه چې په دې وروستیو کې کوم کډوال لاغلي د هغوی ستونزې به هم درسره شریکې کړو. همدارنګه د طالبانو حکومت ویلي چې په روسیو څو میاشتو کې په افغانستان کې ترافیکی پیښې زیات شوې. خلک هم وایي چې په دغه پیښو کې د کورنۍ غړي لاسته ورکړي.
څلور پکې زمونږ کورنۍ او څلورو کې چې دی کنه زما یو مور یو مې پلار او یو مې خور یو مې ورور.
نن د فبروري 28 د ژبو نړیواله ورځ ده. د مورنۍ ژبو خدای چې افغان کډوال له افغانستان بهر له کوم ستونزو سره مخ دي.
هلته په جرمني ژبه باندې زده کړه کوي. د هغې سره تر څنګ انګریزي او فرانسوي هم زده کوي. ښوونځیو کې زه خپل فکر کوم لکه د دوی مورنۍ ژبه چې یعنی دومره ښه زده کړې او تا کور کې هم کله ناکله دوی په جرمني ژبه باندې خبرې کوي.
دا چې څومره یو ماشوم حق لري په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي په دې اړه هم وړاندې درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته. د نړۍ مسایل له مهم خبرو ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبرې خبره مجله کې مو زه فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې د نجونو خوځو پر ضد طالبانو کړنو ته په اشاره غوښتنه کړې چې جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد جنایت وپېژندل شي. د کارپوهانو پرم په ویلامه کې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د طالبانو فرمانونه سیاست او کړنې د نجونو خوځو پر ضد د تبعیض ظلم او تسلط شکل غوره کړی چې د جنسیتي اپارتاید سره برابر دی. تفصیل امید ظهیر مل اورو.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو خوځو پر ضد د دوی کړنې ظالمانه بللې او نه نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض یا اپارتاید د بشریت ضد جنایت وپیژندل شي. د پنځو کارپوهانو په یو ګډه اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبره کړې لیکلي د طالبانو حکومت په نړیوالو حقوقو کې د جنسیتي اپارتاید پیژندنه اړینه کړې ځکه د دوی له قوله دا وضعیت به نړیوالې ټولنې ته لار اواره کړي چې د افغان جنو خوځو پر حقونو د طالبانو حمله لاخي وپیژني او ورته رسیدنه وکړي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له قوله خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې د نجونو او خوځو پر ضد د طالبانو فرمانونو سیاست او کړنو د تبعیض ظلم او تسلط په شکل اداري بڼه غوره کړې چې د جنسیتي اپارتاید سره معادل عمل دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خلدې وړاندې په افغان جنو خوځو له محدودیتونو او بندیزونو لګولو سره سره ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خود ملګرو ملتونو کارپوهان بیا وایي د دولتونو قوانین، پالیسي او عمل چې خزي د سخت نابرابرۍ او د جبر شرایطو سره مخ کوي د جنسیتي اپارتاید نظام اصلي بڼه ښایي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم لیکلي چې جنسیتي اپارتاید یوازې یو نظریاتي امکان یا قانوني جوړښت نه دی بلکې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو نجونو خوځو لپاره یو حقیقي ګواښ او ژوندی حقیقت دی. یو داسې حقیقت چې اوسمهال په نړیوال قانون کې په څرګنده توګه نه دی تایید شوی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې د حمله کې شوې چې دا پیژندنه له ډیر وخت راهیسې د ځنډ ښکار ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم پر دوی د لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتونکي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
ښځې تر فشار لاندې دي. ښوونځي او پارک ته نشي تللی. د تحصیل اجازه نه لري. کله کوره هم بهر وځي په بېلابېلو نومونو نیول کېږي یا هم ځورول کېږي چې ته حجاب نه لرې. هغوی چې نیول شوي هم حجاب یې مراعت کړی و. هیله لرم چې جنسیتي اپارتاید په افغانستان کې په رسمیت وپېژندل شي.
د کابل یوې بلې اوسیدونکي هم د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لنجونو خود سره ښکاره جنسیتي تبعیض روان دی او نور باید د حالت پای ومومي.
له دې زیات د ناورین نه رامنځته کوي، له دې زیات د ښځو پر وړاندې د تبعیض بیرغ نه پورته کوي، له دې زیات د ښځو له ژوند سره لوبې نه کوي او له دې خپل سر او کړنو دې لاس واخلي.
وخت د طالبانو د بیا ځلي رسېدو وروسته دوی د نجونو او ښځو په زده کړو، تحصیل، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په نړیواله کچه یې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای افغانستان یو له بې ساري بشري ناورین سره مخ دی. د سازمان تازه په خپل ویب پاڼه په یو راپور کې لیکي چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د زیاتوالي له امله په پولو فشارونه زیات شوي دي. تفصیل له سنا کاکرنا ورو.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای افغانستان نن ورځ یو بې ساري بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یا سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشارې سره لیکلي دي، په تیرو 4 میاشتو کې له 500 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړای شوي دي چې له 1000 ډېر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یا سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
د
پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي:
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې، ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سوړ ژمی پرته له ګازو، برېښنا، سندلۍ یا سون توکو تېرو، موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کل په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. خو د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخاری دوه اونۍ وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل، څو اونۍ وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیونو څخه د زیاتو بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هیواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو مخک د ازادي راډیو نوري همدا شی په افغانستان کې شپږو 14 دقیقې وکول شي زمک خبرونه چلري ساته د سارل شپږو د مخم تر شپږو په لاندو څو پوندونه سی ویش 25 متر د مخم لر شپږو د سار تر شپږو په منځني څپه 12 شپږ نوي ووري. بیا هم افغانستان کې تم کیږو د طالبانو د حکومت د ترافیک او عمومي ریاست وايي په افغانستان کې په تیرو 10 میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله ل 1600 کسان ډیر کسان مړ شوي او تر 3000 ډیر نور ټپیان شوي دي. د دغه ریاست مسؤلینو په کابل کې به خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې د دغه پیښو اړوند معلومات ورکړي دي. بل پلو د ترافیکو پیښو یو شمېر قربانیان او کورنۍ بیا وایي چې د لوی لارو خرابوالی او د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو لوی لاملونه دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
په تیرو لسو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله رامنځته شوي مرګ ژوبله. د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلین وایي په تیرو لسو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 3050 ترافیکي پیښې شوي دي. د یاد ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا د طلوع نیوز په نوم یوه خصوصي ټلویزیون ته ویلي په یاد شمېر ترافیکي پیښو کې 1600 کسان مړه شوي او 3000 ډیر ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي په مړو شویو کې 968 نارینه، 192 ښځې او 440 ماشومان شامل دي. موږ د یادو ترافیکي پیښو لاملونه او د مخنیوي د لارو چارو په اړه د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د دوی د ترافیکو د عمومي ریاست د مسؤلینو نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هم مهاله یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او یا هم ټپیان شوي وایي د لویو لارو خرابوالی او د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لوی لاملونه دي. احمد الله چې په ټوکوي 4 میاشتې وړاندې په ترافیکي پیښه کې د کورنۍ 4 غړي مړ شوي، ازادي راډیو ته د پیښه کیسه داسې وکړه.
4 پکې زمونږ کورنۍ و، 4 کې چې ده کنه زما یو مور یو مې پلار او یو مې خور یو مې ورور. دا غي خان غان شپه او حرکت کړي او رات نه کوتا کړي چې الله با تر ولا یو لس نیم بجې د شپې چې دې باندې په نسرو بي کې داړې وخیاو.
نوموړی وایي د چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله چې د ده د کورنۍ غړي مړه شول، اوس دی له خپلې کوچنۍ خور سره یوازې ژوند کوي. دغه راز د کاپیسا یو اوسېدونکی چې نه غواړي راپور کې نوم یاد شي او څه موده وړاندې ترافیکي پیښه کړې، ازادي راډیو ته یې وویل
د بې احتیاطۍ له امله مې ترافیکي پیښه وکړه. شکر څوک پکې مړه نه شول، خو زما په شمول ځینې کسان ټپیان شول. له همدې ترافیکي پیښې له امله ما $3000 زیان واوښت.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د راپورونو ورکول زیات شوي دي. افغانستان هغه هیواد بلل کیږي چې له جګړې وروسته پکې ترافیکي پیښو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوړي. د روان 1402 لمریز کال د مرغومي میاشتې په 15 نیټه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ مسؤلینو د یو رسنیز کانفرنس پر مهال ویلي وو یوازې په دغه ولایت کې د لسو میاشتو په موده کې 3 ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې د 9 کسانو د مړه کېدو او 155 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وی ساعته
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. روسیې د آزاد اروپا ازادي راډیو د نامطلوب ارګانونو په ډله کې شامله کړې ده. د روسیې د عدلي وزارت د حکم له مخې هر هغه څوک چې له ازادي راډیو سره کار کوي، د راډیو ته ملوي یا ورسره مرکه کوي، له جنایي تورونو سره مخامخ کېدای شي. ازادي راډیو یو سلو د سلویختمه اداره ده چې د روسیې لخوا دغه نوملړ کې شامله شوې ده. تفصیل اسدالله الدین نورو.
روسیې له 2021 کال راهیسې د آزاد اروپا ازادي راډیو د بهرنی ایجنټ پلس کې شامل کړي وو، خو اوس یې دغه محدودیت لا جدي کړ او دغه راډیو یې نامطلوب ارګان بللی دی. د روسیې د عدلي وزارت د نوملړ له مخې د آزاد اروپا ازادي راډیو 1200 بنسټ دی چې د روسیې لخوا په دغه لس کې شامل شوی. د عدلي وزارت له دې کار سره هر هغه کس له جنایي تورونو سره مخامخېدای شي چې له ازادي راډیو سره کار کوي، دغه راډیو ته میلوي او یا هم راډیو سره مرکه کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر سټيفن کپوس ویلي د روسیې دا ګام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی رښتینی راپور ورکول د خپل ځان په وړاندې یو واقعي ګواښ بولي. ښاغلي کپوس په یو خبر پاڼه کې ویلي له لسیزو راهیسې میلیونونه روسان پر ازادي راډیو متکی دي او د ده په وینا د ریکارډ د کچې روسانو په دې وروستیو ورځو کې د کرملن د منتقد الکسی ناوالني د مړینې خبرونه او راپورونه له راډیو کتلي او اورېدلي دي. نوموړي زیاته کړې د روسیې دا ګام به ازادي راډیو ته دا چاره سخته کړي چې د روسیې خلکو ته آزاده او خپلواکه خبر رسونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان متیو میلر ویلي د روسیې مشران په دې کار سره غواړي چې خپل خلک له معلوماتو محروم او له دې بې خبره پرېږدي چې د روسیې حکومت په کور دننه او بهر خپلو خلکو ته څه کوي. د نامطلوب اورګان قانون چې د کرملن له ملاتړه برخمن دی په 2015 کال کې د هغو موسسو په اړه تصویب شوی چې له بهرنیو سرچینو تمویلیږي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې ویلي روسي چارواکو د دغه قانون له مخې په تیرو څو کلونو کې لسګونه رسنیز بنسټونه د غیر مطلوبو اورګانونو په ډله کې شامل کړي. د آزاد اروپا آزادی راډیو په پراګ کې یو خپلواک امریکایي رسنیز بنسټ دی چې د امریکا کانګرس یې د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا د ادارې یا یو اس ای جی ایم له لارې تمویلوي. دغه راډیو دا مهال په درویشتو هیوادونو کې په 20 ژبو خپرونې لري او د پوښښ ساحې هغه سیمې دي چې خلک یې تر ډیره نورو خپلواکو رسنیو ته لاسرسی نه لري.
نن د جنوري 28 د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ سره برابر ده. یو شمېر افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کډوالۍ ته اړ شوي اندېښنه څرګندوي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. دوی وایي چې د مورنۍ ژبې ژوندي ساتلو لپاره دوی خپلو ماشومانو سره هڅه کوي، خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان بیا په دې باور دي چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو ترمنځ د مورنۍ ژبې ساتنې ته زیاته پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ټول نجونې په مورنۍ ژبه د زده کړو په ګډون له هر ډول زده کړو راګرځولې دي. او همدارنګه د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د 2020 کال په ډسمبر میاشت کې نجونې له پانتوني زده کړو هم راوګرځولې. دغه تفصیلي راپور درته لرو. له دې وروسته ساسي پیغامونه په همدې سره زموږ د خبري مجله هم پای ته رسیږي. یادونه کوم چې د دري خبري مجله مه هېروئ چې د افغانستان په وخت 6:30 بجې پیلېږي.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې د نړۍ 30% وګړي په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان وایي د څېړنو پر بنسټ په زده کړو کې د مورنۍ ژبې کارول د زده کړې ښې پایلو، عزت نفس او د انتقادي فکر کولو مهارتونو ته وده ورکوي. دغه سازمان په خپله رسمي ویبپاڼه کې دا هم لیکلي چې د اصلي ژبو ساتل د هر اړخیزې زده کړې او د دوامدارې پراختیا موخو ته د رسیدو لپاره اړین دي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې ژبې او بیلابیل کلتورونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیلابیلو مورنیو ژبو لرونکي یو شمېر افغانان د خپل وطن پرېښودو ته اړ شول. یو شمېر یې وایي چې له دې امله اندېښمن دي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. صفت الله زاهدي په المان کې یو افغان کډوال دی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده. هغه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته المان ته پناه وړې وایي ماشومان یې په ډېره کمه موده کې جرمني ژبه ډېره ښه زده کړې او په کور کې هم وخت په وخت جرمني غږېږي، خو صفت الله اندېښمن دی چې ماشومان به یې خپله مورنۍ ژبه هېره کړي.
زما ماشومان څلورې ښوونځي ته ځي، دوی هلته په جرمني ژبه باندې زده کړه کوي، د هغې سره تر څنګ انګریزي او فرانسوي هم زده کوي ښوونځیو کې، او آلمانی ژبه اوس دومره سوې ده چې زه خپله فکر کوم لکه دوی مورنۍ ژبه چې یعنی دومره ښه زده کړې، او تا کور کې هم کله نه کله دوی په جرمني ژبه باندې خبرې کوي.
په جرمني کې یو بل افغان کډوال عبدالله رسولي چې مورنۍ ژبه یې ازبکي ده د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې لپاره خپله تجربه داسې بیانوي.
مهاجرت ته کوپنج ایلولرنینګ بالالری میزبان مملکت ته تل اورګانیشګه
د کډوالو کورنیو د ډیرو ماشومانو لپاره چې د کوربه هیواد په ژبه زده کړې پیلوي د مورنۍ ژبې ساتل یو لوی ننګونه ده. موږ په کور کې له 13 کلونو څخه کم عمر درې ماشومان لرو، او موږ په دوامداره توګه هڅه کوو چې په کور کې ورسره په مورنۍ ژبه خبرې وکړو تر څو لږ تر لږه هغه څه چې په مورنۍ ژبه زده دي هیر نشي.
شاعر او لیکوال سمیه رامش چې د دوو ماشومانو مور ده وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په هالند کې پناه اخیستې او د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې په اړه ورته اندېښنې لري. هغې په دې اړه وویل چې څنګه د خپلو ماشومانو او مورنۍ ژبې چې دري ده ترمنځ د واټن کم کولو هڅه کوي.
یکی از تبعات مهاجرت یا تبعید دور افتادن از زبان، فرهنگ و
د کډوالۍ یا جلا وطنۍ یوه پایله د مورنۍ ژبې، کلتور او تمدن څخه لرې کېدل دي. زه په کور کې تل خپلو ماشومانو ته فارسي ژبه ورزده کوم، په فارسي ژبه ورسره خبرې کوم او د کیسو کتابونه په فارسي ژبه لولم، او همدارنګه د ژبو په آنلاین ټولګیو کې دوی فارسي ژبه په معیاري او غوره توګه زده کوي.
اونها زبان فارسی به شکل معیاری و بهتر یاد میگیرند.
خود پښتو ژبې او ادبیاتو کارپوه او فرهنګي فعال غفور لیوال وایي اړتیا ده چې افغان کډوالې کورنۍ د خپلو ماشومانو د ژبې او فرهنګ د ساتلو لپاره په منظمه توګه فرهنګي او ادبي پروګرامونه ترسره کړي چې مالي لګښت ته اړتیا لري.
دغه فعالیتونه په داوطلبانه او خپل خوښې بڼه نشي ترسره کېدای. غوره دا ده چې ویښ ملتونه یا د ویښو ملتونو د جمعي کډوالۍ یو شمېر ټولنې او بنسټونه د خپلو مورنیو ژبو د تدریس او په مورنۍ ژبه باندې د متونو د پنځولو او لیکلو او خلق کولو لپاره د خپلو ګټو وټو یو کوچنۍ برخه وقفوي.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په مورنۍ ژبه له زده کړو څخه د خپلو ماشومانو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمن دي، په افغانستان کې دننه یو شمېر کورنۍ هم له شپږم ټولګي څخه پورته په مورنۍ ژبه د نجونو د زده کړو په ګډون له ټولو زده کړو څخه د دوی د محرومیت په اړه اندېښنه څرګندوي. میرمن نظیمې چې د طالبانو حکومت یې یوه لور له لوړو زده کړو او بله یې له ښوونځي بې برخې کړې، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړو زمینې د برابرولو لپاره کار وکړي.
شپږم ټولګي کې وه او اووم ټولګي ته تله، اوس درې کاله کېږي له زده کړو محرومه شوې. زه یوه مور یم چې غواړم ماشومان مې پر ځان بسیا وي، تحصیل یې کړی وي، څو په راتلونکي کې وشي کولای خپلې ستونزې په خپله حل کړي. نړیواله ټولنه او هغه هېوادونه چې زموږ غږ اوري هڅه دې وکړي څو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي او ټول په خپله ژبه زده کړې وکړي.
د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د 1999 کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په عمومي کنفرانس کې ونومول شوه. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو مفکوره د بنګلادیش نه وخت وه. د 2001 کال د مې په 14مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په خپل پرېکړه لیک کې د دې سازمان له غړو هېوادونو وغوښتل چې د نړۍ د خلکو لخوا د کارول کېدونکو ژبو ساتنې ته وده ورکړي. ملګرو ملتونو د سږ کال مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع د څو ژبو زده کړه، د زده کړې ستون او د نسلونو ترمنځ زده کړې نومولې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ستاسو له پیغامونو
سلام رادی آزادی است، سلام خدای خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سمخامخی دادره کالا که در طالبان غلی دی ملک تقاود نلکی ملک رو نه چور کرده، نم چپاول کرده، نم سک وجلی دی، نم خیانت کرده دی ملک دا نو جاسوسان و غلامان و در تقاود پیسیم ولی نلکی بی خود نشر کرده چرای کپلیاز خدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سالی څخه پیغام ته پریږدم. نو ز لزادین جدا هلرم سیما پیغام نشر ک تر لور پون چرواکو په هله باندې سی ورسی زکه دا دینجنو کوم مکتبونه دی د شپږم ټولګي پوره دم بایس څنګه سی او خلاصي زکه کنارنه د ذکر حق لري، خجنم د ذکر حق لري، خدا پاک د خجنه او کنارنه په دوړو پرس کړای دي. نو به یې زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دا شیخ صاحب دی، امیر المؤمنین دی، پاتې خو په څنګه کېږي د دیولس ځهار مزوم ملت زه څوک واو دي پاتې خو په څنګه کېږي راو موږ نه پوهېږو. درې کاله د مخه پر دغه افغاني خلک الانېدل، نن پس پر دغه کالدارو خلک ټکوي. دا څنګه اسلامیت دی؟ دا څنګه مسلمان کورونه چپه کوي، خلک کسوي، خلک ورکېږي. یو سړی دوامه غږ نه کولی د خدای روي میډیا یې نهشته چا سړی شکایت کوي، خو بالله چې خپل د ژوند نه نور بېزار څنګه اسلام دی، دا څنګه دی د قرآن عالمان، خلک یې درې بداره کړه، خلک یې خوارزار کړه، خلک د ماښام ډوډۍ نه لري. که چېرې څوک وایي چې دا زموږ مخالف دي، ته وګوره د مایدین نه د تکاوتیان د کونډیان ته به یوه ماشوم نه ورکوي، ورور د ده ده، بس خپل پر ځان یې خپله افغانۍ لري څلورې پنځه مهینې ښه کولی چې نور د دې مظلوم ملت غږ هېڅوک څه ونه کړم. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.